السلام علیکم د سې شنبه یا نه ورځ د جون درويشتمه نیټه په خبر کې د سهار 9 بجې دي د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پایل شوې په دې سهار نه یو خبرونه کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم په لومړی خبرونه سلام پښتونخوا کې تازه راپور نمو درته برابر کړي خو اول خبرونه د حکومتي جرګو باوجود د بکا خیلو کډوال وای نور د غلطه ژوند نه کوي په سن کې ګرمۍ د 200 نه زیات کسان مړه کړي او ایران وای د جون تر دیرشمې بعد دوی په جوهري پروګرام خبرې بشپړې شي د پاکستان په قومي سملی کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر پرون مشال لړیو ته ویل چې د امنیتي سرتیرو لخوا د بکاخیل کیمپ پر کډوالو د ډزو نه پاسته کیمپ اوسیدونکي دې خبرې ته رضا نه دي چې نور په دغه کیمپ کې ژوند وکړي د یکشنبې په ماښام د امنیتي سرتیرو لخوا په ترسره شوو ډزو کې وژل شوي دوه قبایلي وګړي پرون خاورو ته وسپارل شول وروسته د کیمپ د انتظامي او د کډوالو د مشرانو ترمنځ دوه جرګې وشوې چې د محمد نذیر په وینا سره نتیجه د پاکستان د بشری حقونو ادارې او یو شمیر سیاسي ګوندونو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتي کسانو لخوا د کیمپ پر استوګنو ډزې غندلې دي له پاکستانه را رسیدلي راپورونه وایي په سن ایالت کې د ګرمۍ سختې څپې د 200 نه زیات کسان مړه کړي دي چارواکي وایي ګرمۍ زیات کسان د سن په مرکز کراچۍ ښار کې مړه کړي چېرته چې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګریډ په حساب 45 درجې ته رسېدلې ده راپورونه وایي په سلګونو نور کسان چې ګرمۍ ځپلي په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي د کراچۍ ښار 40 میلیونه نفوس لري او دغلته د برېښنا کمبود حالات نور هم ترنګلي کړي دي پاکستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې لنن نه به په ملک کې هوا سړه شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې پر ولسي جرګې ترسره شوې پرونی حمله وغندله او د افغان ځواکونو د چټک غبرګون ستاینه وکړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې دا بریدغندي او د ترهګر د دواړو هیوادونو شریک دښمنان ګڼي پاکستان وایي د ترهګرۍ هره بڼه غندي او پر ضد د افغانستان سره ګډه همکاري کوي په کابل کې د ولسي جرګې پر ودانۍ پرونی برید کې وو واړه برید کوونکي وژل شوي او د 150 نه زیات ولسي کسان ژوبل شوي د پاکستان تر څنګ د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم د کابل پرونی حمله غندلې ده د افغانستان د بغلان ولایت پولیس د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي د بغلان امنی قومندان جنرال عبدالجبار پوردلی وویل دغې ډلې په دوشي او خنجان ولسوالیو کې ماینونه یې ښودل لارې نیولې او وژنې ترسره کولې ښاغلی پوردلی زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کیلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغې ډلې دوه وسلوال وژل شول او درې نورې ونیول شول یوه هالنډۍ ښځه پرون په کابل کې وتښتول شوه دغه ښځه انجادی بیر نومېږي او له یوې سویسي موسسې سره کار کاوه د هالنډ ټلیګراف ورځپاڼه د یوه چارواکي له قوله وایي چې میرمن د بیر له تیرو 14 کالو راهیسې په افغانستان کې د مرستې رسولو په مختلفو برخو کې کار کاوه او له یوه کال راهیسې د یوې سویسي خیریه موسسې د عملیاتو مشره وه د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول شوي چې بهرنیان پکې ډېر تګ راتګ کوي تاسولا مشال رادیو خبر نوره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که سیاسي اراده موجوده وه نو تمه ده چې د جون د میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې او یا هم لږ وروسته د ایران د جوهري پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به بشپړې شي جواد ظریف پرون په لکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په حاشیه کې وویل د ټولو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د پرمختګ لپاره یوه سیاسي ژمنه موجوده ده تهران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه امریکا چین روسیه فرانسه برتانیا او جرمني د وی جامع تړون د ترسره کولو لپاره په مذاکراتو بوختي چې موخه یې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د ایران د اټومي هلو ځلو مخنیوی کول دي. د امریکې دفاع وزارت پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو فعال مشر چې پرې شک کیږي په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا د سفارت پر یوې څوکۍ د برید تر شا یې لاس درلودلو په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویان ډګروال سټو ویرن وای د علي اونی الحزري په نوم دغه تن په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره نږدې فعالیت درلودلو. د 2012 کال د سپتمبر په 11 نیټه په بنغازی کې د امریکا د سفارت په یوې څوکۍ پر برید کې د امریکا د سفیر کریس ټیونس په ګډون څلور امریکایان وژل شوي. د یوکرین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پلازمینې کیف د مرکز په میدان چوک کې د ځینو هغو وژنو مسؤلیت منلی دی چې د ده د حکومت د سقوط باعث شوې. نوموړي پرون بی بی سي ته په مرکه کې وویل دی له خپل مسؤلیته انکار نه کوي. دی وایي هیڅکله یې امنیتي ځواکونو ته امر نه دی کړی چې پر مظاهره کوونکو دې ډزې وکړي، خو دا یې ومنله چې د خونړیو پیښو د مخنیوي لپاره یې لازم اقدامات نه وکړي. نوموړی وایي دی امنیتي ځواکونو خپل مسؤلیت ادا کولو. د کیف پر مرکزي لارې کې هغه مهال د پولیسو سره د نښتو پر مهال لسلو زیات مظاهره کوونکي وژل شوي. د 2014 کال د فبروري په 3 نیټه یانوکوویچ د روسیې د ځانګړو ځواکونو لخوا یو خوندي ځای ته رسول شوی چېرته چې نوموړی اوس هم د جلاوطنۍ ژوند تیروي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سهار مو پخیر. په دې خبرونه کې د بنو د بکاخیل کې د مشرانو او امنیتي ادارو ترمنځ شوې دوه جرګې ناکام شوې. کډوال وای نور په یاد کېم کې نه اوسېږي.
پر اورس دې میرزا د اډی پی سره کومه خبره اوسه هغه ټوک الفاظ باندې دا خبره وکړه میرزا د کوم نازود کو نور خبره میرزا د ارمی سره فاین کړی نه دو نور مهرباني دا وشي چې میرزا د کوم نازود شي.
د پښتونخوا وزیر علاوه برېښنا دوی تولیدوي خو صوبه تر ټولو زیاته د بجلی د بحران سره مخ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لوی مشر د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو سره خبرې پیل کړې. د یو این ایچ سی آر ویان دی پړاوی
نو دا هغه ډسکشنز دي چې های کمشنر په می کې افغانستان ته پرزیدنت غنی سره لیدلی وو او اوس غواړي چې کومې خبرې د پرزیدنت غنی سره او د افغانستان د حکومت سره اګریسیو وي هغه د پاکستان حکومت پورې ورسېږي.
نړیوالې ټولنې په کابل کې پر پارلمان پرونی حمله وغندله. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې ژوبل ماشومان تر اوسه رنځوړي. یو پلار وایي
زه دا نه پوهېږم چې دا امی هسپتال چې دی دا د ایشیا ریل ټولو کې لوی هسپتال دی، اوس په دې کې زمونږ ماشومانو علاج نه نو دا مونږ علاج د چېرته بوځو.
را سره اوسه نور راپورونه هم لرو او که وخت یاري وکړه نو څو سندرې به هم در واورو. د بنو په بکاخیل کیم کې د کډوالو د مشرانو او د کیم د انتظامی ترمن جرګې ناکامۍ سره مخ شوې دي. په جرګو کې هڅه کېده چې د تیرې ورځې د خونړۍ پیښې نه پس حالات په قابو کې راوستل شي، خو کډوال وایي نور په بکاخیل پنډغالي کې پاتې کېدل نه غواړي. په نوموړي کیم کې د اتوار په ماښام د کډوالو او د امنیتي سرتیرو ترمنځ په خوډب کې دوه کډوال وژل شوي او نه نور ژوبل شوي. نور حال په دې راپور کې
13 ورځ بکاخیل کډوالو کیم کې د امنیتی سرتیرو او کډوالو ترمنځ انخته کې وژل شوی. دوه کډوالو جنازې ورسته ځایي مشرانو د غلطا کیمپ انتظامی سره جرګه وکړه چې د مشرانو په وینا دغه جرګې سره نتیجې ورنکړې. مشرانو وویل ماشام افطاری ورسته دویمه جرګه کیمپ کې ربلل شوې وه چې د مشرانو او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر په وینا دغه جرګه باندې هم د مشرانو ترمنځ اتفاق نه وشو. مشران وای کډوال یو خبره کوي چې کیمپ کې نه پاتې کېږو او بهر به چرته خیمه ولګو. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل جرګې تر اوسه هم څه نتیجې نه دي ورکړې او کډوال د کیمپ خالی کولو په غوښتنه ټینګ دي.
ډېر ناخوشګوار حالات وي. د آی ډی پیز ډېر جذبې وي. دوی سره جنجې وشوې. هغه کسونو خپل خپل علاقې ته ورغفان ورسېدې. مې د آی ډی پی سره چې کومه خبره وشوله هغې ټوکل خاص باندې دا خبره وکړله چې یو کول مې دل کې تېر کړه. د میز تکلیف حالانکه چاته پته نه شته چې په میز څومره تکلیف تېرېږي. د وتلې نه نه وتلې تکلیف ته نور میز دا یو ریکوست وسته کې تو چې آرمی سره وکړي چې میز دا د کوم نازود کو چې په دامن مټې میز کړه چې د ماشوم نه ورسو میز بیا په کوم کې دغه دوه برا سیشن شریکوي. یاره سوال نه وي. بیا میز ته جمعیت اسلام کوم کسون دي چې میز خبره کینټ ته بدله کړې دو. حالانکه میز کینټ نه میز په پام باندې سره نه چې کوم کې موقع کړه میز مخ ته څنګه خبره ای چې نور خبره میز دی د آرمی سره فاینل کړې نه دو چې میز اډ و سره موسو د میز وخت ریو سره کړه سره نور مهرباني دا وشي چې میز دا د کوم نازود شي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وای کډوال چې کومه غوښتنه کوي دوی مشران هم ورسره په دغه غوښتنه کې برابر شریک دي.
کوم حال خو د په پنجره کې حال دی دای چې سوي ته وایي دا وي مني په دا باندې میرو ټول عوام پریشان دي او ورسنه مې دادو جرګه هم سره لګیا دو جرګه یا داس موز بوت او پیسې لا نه دوشوي د سمره حالت دی میرو آی ډی فیس ورنه دي هغه دغه مطالبه دي مې تا کیمه خمه ټینټینا روکړې دي دادا مې تا جزات روکې دي میرو بل دي تلور شي ما مزید په کوم کې نه د بندي پاستا او نه د بزلی بندي پاستا مې دا ری پی دي میرو ورنه دي مې یو وینا دو دي چې کیمه خبره کوم یادې په سره برابر شریک دي سره ا دامي
ملک نظر دین مشال ریڈیو تا وویل
وزیرستان نه خلق نقل مکان وکړه خواغه یاد ملک ته پورا یاد ملک ته بچو کول دې پورا خونن دې چې کومه د بلو سبب شې او په پنجره شې د حکومت دی نو د پرینو وکیا چې کومه شوې ځنه دغه مزمت حق ویلې چې یو سړی دې تو په غیر شوی چې کومه د او ته د سامال ور سره وکې خپل ډاک کرینا پرشول خپل جایداد مو پریاش ایس می خپل مشرون په داسه د عوام سره متفقی چهره در زونا د بی عزتی می نشي برداشت کولای ویل چې دا د می بل بچتی دا د می خواندې ماندی دي په نن ان مو کا باندې بجلی سیستم نشته دی می شي ذات پاشه دی د ارمیا پاشه دی چې می شت د متاثرین خپل ټینټینا د ورکو د چې کیما دو په وی ونه وخو ته خپل زندگی تیر کو خو عزت خو بچوي
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د فوزی چارواکو موقف واخلو خودوی په دې اړه سموکف میډیا ته لا هم نه دی ورکړې. یاد دی وی چې بکا خیل کډوالو کیمپ ان خطه کې وژلی شوی دوه کډوالو جنازې ورسته 13 ورځ میرلی ته یوړل شول چې خپل پلارانی ټاټوبي کې خاورې ته وسپارل شول او نه هجو بل شوی کډوال د بنو او پیښور په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د دغه هیواد د بشري حقوقو د ادارې مشر د بنو په بکاخیل کیمپ کې پر کډوالو د امنیتي سرتیرو ډزې غندلې دي. دوی وایي پوستا د زغم نه کار اخیستل پکارو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر پاکستانی رسنۍ هم ګرمې بولي چې د اتوار د ورځې د پیښې په اړه خاموشي غوره کړې ده. نور حال د اسلام مومن په راپور کې چې د خلکو په غږ او په یو ساس پیلېږي.
دغه غونه د بنو په بکاخیل کیمپ کې د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو دی چې وایي پوځي سرتیرو پرې تشدد کړی او دوه کډوال یې وجلي او نهه یې جوبل کړي. د بکاخیلو کیمپ یو کډوال او د پیښې عیني شاهد منور شاه وایي چې دا پیښه هغه وخت رامخې ته شوه کله چې د کیمپ یو ځوان ته د ګیټ پاس نه ورکولو پر سر د دې ځوان د پلار او پوځي سرتیرو ترمنځ د سختو خبرو تبادله وشوه چې وروسته بیا امنیتي سرتیرو دغه تن ته په ډاګه سزا ورکړه چې پرې نور کډوال بل وشول او پر پوځ یې د کاڼو ګزارونه شروع کړل.
وزیر څنګه باندې دې پتراو شروع کړو چې پتراو شروع کړو بیا د کبونه بهر وو انتهې دې پتراو وو شدید وو هغه چې کوم کہانی وغیرہ وو ورته دل آرمی کیمپ تک سایډ باندې بس یې نه جو بی فایرنګ مونږ باندې وو شو درې سلور سایډ نو سره ترات نه پاتې تقریبا 7-8 کسان زخمیان شول او دوا کسان نن سهار وختي مونږ جنازې وکړه کسان وا کلی ته ولېګل.
که هم د پوز د مطبوعاتي ادارې یو چارواکي پرون مشال دی ته ویل چې دوی تر دغه پیښې په اړه څه معلومات نشته خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف په د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې د پاکستان ولسی حکومت الکترونیک میډیا او د بشري حقوقو ادارې د شمالي وزیرستان د کډوالو پر دغه وجنه ځکه خاموش دي چې د دې په خبره چیرته چې د پوز دخل وي هلته دوی رسایي نشي کولی.
بالکل کندم کړم موږ د دې غندنه کوو. زما په خیال پوځي ځوانانو افسرانو ته له صبره کار اخیستل پکار وو، ځکه که یو خوا کډوالو ته سهولیات نشته نو بل خوا مظاهره کول د هغوی حق دی، او په داسې حالاتو کې که چیرې د کډوالو لخوا د تشدد هم امکان وو نو پوځي سرتیرو له نو پکار چې پر دوی ډزې وکړي او یا اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړي. په الکترونیک میډیا د دې په اړه هیڅ نه، او لسی مشرتابه هم کمزوری ده چې په کومه پیخه کې آرمی لاس لري نو په هغې نیوکې نشي کولی.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشره زهره یوسف وایي هغوی او نور د بشري حقونو ادارو ته اجازت نشته چې د کډوالو کیمپونو ته ولاړ شي او هلته روان حالات رپورټ کړي، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې د بکخیلو کیمپ په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي. په یاد کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او پوځ ترمنځ د سولې راوستلو لپاره د جرګې یو مشر او له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي اوس د کډوالو یوه غوښتنه ده چې دوی ته دې له کیمپه د وتلو اجازت ورکړل شي.
متاثرینو دا خبره وکړه بالکل په یو آواز باندې چې دین او رسته میزه په کیمپ کې وخت لري میسبرونه دو میز د کیمپ ناسي کیمپ د کیمپ ته میسه خیمه ملال دي چې میسه سامان ملال دي دا میسه اجازه ترکو چې میز د کیمپ نه بهر وځي. خبره دې الی پی ځانې ولې وا او ارمی دا خبره کړه چې دغه لا کېدای شي نور مشکلات جوړ شي، دا خلک ډیر خال دی چې بهر ته کې نور تکلیف جوړ شي. دا خبره مې څه د دې سره مذاکرات وشي چې څه تکلیف یا تکلیف لري کې.
دا عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیب خټک پر حکومت تور ولګاوه چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته په امنیت او اسانتیا ورکولو کې پاتې راغلي. د ده په خبره حکومت د کډوالو د واپسې لپاره هیڅ تیاری نه دی نیولی
او دوی په کیمپونو کې چې پراته دي نو ډېر په بد حالت کې دي. دوی باندې بیا ډېره شدیده ګرمي راغله او پرون چې دا کم واقع شوی ده موږ د دې غندنه کوو او موږ د حکومت ته غوښتنه کوو چې د پروني واقع تعقیب وکړي او چې دې کم ذمهوار خلک دي هغې خلاف قانون مطابق کاروایي وکړي.
د پاکستان حکومت تیر کال د جون په 15مه په شمالي وزیرستان کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې څه باندې 100,000 خلک بې کوره شول چې شاوخوا 70% یې دا مهال په بنو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او شاوخوا 40,000 کډوال د بنو په بکخیلو کډوالو کیمپ کې دېره دي. حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لړۍ هم پیل کړې.
اسرار الالم مومند اوس ورزو کراچۍ ته چرته چې راپورونه وایي د سختې ګرمۍ سپې په سلګونو کسان وژلې دي. همدا شېبه له اسلام آباد د مشال رډیو خبریال احمد الله موږ سره نیغ په نیغه دی. احمد الله، داسې راپورونه دي چې په کراچۍ کې سخته ګرمي ده، تاسو سره وروستي راپورونه څه دي؟ د تلفاتو شمېره څو ته رسېدلې؟
ډېر مننه نجیب، څنګه چې تاسو هم وویل چې په تیر څو ورځو نه په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له وجې نه کوم چې سرکاري میډیا ده نو هغوی خو د 250 کسان ښیي چې د سختې ګرمۍ د وجې نه هغلته مړه شوي دي. خو ویلې چې کوم د مختلف په کراچۍ کې کوم غټ شپږ هسپتالونه دي د هغې چارواکو د وینا پر مخه چې او د ایدي چې کوم هغلته فلاحي اداره د هغې پر مخه چې قریبا خواوش 450 پورې کوم کسان چې کوم مړي چې کوم دي هغه هسپتالونو ته راوړلی شوي دي. کې ډیر داسې کسانو چې هغوی راوړل شوي د علاج معالجې لپاره، خو چې ځینې کسان پکې سخت نو هغوی سا ورکړه او دغه شان دغه شمېره چې کوم هسپتال ذرایع چې کومې دي سرچینې هغه 450 خې. خو ولې کومې آزادې سرچینې چې دي چې کوم په کراچۍ کې خبریالان دي او نور چې کوم دغه دي هغوی سره چې زمونږ خبرې کېږي نو هغوی ښیي چې دا زرو پورې شمېره ده، ځکه چې د غټو هسپتالونو نه علاوه کوم واړه هسپتالونه چې دي یا هغه خلک چې چا خپل خپلوان په حق رسېدلي او هغوی په کورونو کې لکه بس خخ کړي لکه جنازه او څکړي هغوی وروسته خخ کړي او هغه رپورټ شوی نه دي، نو که دا ټول را حساب کړو دا تقریبا زرو ته رسیږي. د دې صورتحال چې کوم دی په کراچۍ کې هغه خو ځکه چې د ډېرې ګرمۍ د وجې نه خلک چې کوم دي هغه متاثر کیږي او خصوصا زیات عمر خلک چې کوم دي هغه ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. خو حکومت چې کوم دی هغه هم لګیا دي او د څو ورځې پس خپلې هڅې شروع کړي دي. دې حوالے سره یو میټینګ هم چې کوم د سند وزیر اعلی دی هغه راغوخته دي او په هغه کې مختلف صورتحال د صورتحال جایزه غوښتنه علاوه په مختلف چارو به خبرې اترې کیږي چې آیا څه کول پکار دي مطلب چې نور کوم د خلکو د کوم مرګ جوړ لچې دا نور خلکو ته وروانه وړي. دغه شان وزیر اعظم هم د خپل طرفه هدایت جاری کړي دي او ان ډی ایم ای د پی ډی ایم ای سره چې کوم دی هغه رابطه کړي ده او د دې نه علاوه د بجلی چې کوم هغه ته چې کوم لوډ شیډینګ کیږي او د هغه د وجه هم چې خلک ډېر په غوسه کی او چې دې وجه هم ده نو د هغه لپاره هم حکومت کوششونه شروع کړي دي چې په سیمه کې د بجلی چې کوم طلب او رصد دی هغه فرق کم نه کم کړل شي او خلکو ته بجلی ورکړل شي چې دغه شان خلک د کوم مشکلاتو سره چې کوم مخ دي د هغې په دې مشکلاتو کې کمی راشي.
مننه احمد الله. په یو بل موضوع هم کوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړي. داسې راپورونه دي چې د پاکستان حکومت پرون په کابل کې پر ولسی جرګې ترسره شوی برید غندلی دی.
بالکل پرون چکم په کابل پارلمان باندې کما بریج شوی نو د پاکستان چکم دې دغه بریج چکم دې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان قاضي خلیل الله چکم دې هغه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ترهګرۍ په دې پیښې په مؤثره توګه مخنیوي لپاره موږ د افغانستان سکیورټي فورسز کردار چکم دې هغه موږ ستایو او هغه دا هم ویلي چې د هر قسمه ترهګرۍ موږ مزمت کوو او موږ غواړو چې په پاکستان او افغانستان کې چې څه قسمه ترهګرۍ ده دې خاتمه وشي او موږ افغانستان سره خپل نږدې مرستو د لارې د ترهګرو خلاف چې کوم جنگ روان دی دې هم موږ ختمول غواړو او دې کې سره موږ مرستې هم کوو. په دې نه علاوه هغه د قاضي خلیل الله په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف مشترکه جدوجهد کې خپل د افغانستان اورونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی او زموږ به کوشش دی چې هغه ته کومه طرح هنګری ختم شي نو د هغې وجه نه په پاکستان کې هم قلاید راتلی شو. نو زموږ کوشش همدا دی چې د دواړو ملکونو نه د دې په مکمله توګه خاتمه وشي.
ډېره مننه. په اسلام آباد کې د مشال رډیو خبریال احمد الله چې په روانو چارو تاسو معلومات درکول.
د مشال رډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسا دو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروے
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا وزیر لوی تر ټولو زیاته برېښنا د دوی صوبه تولیدوي خو مرکز بیا هم دوی ته د خپلې برخې برېښنا نه ورکوي. پرویز خټک د بجټ غونډې ته د وینا پر مهال وویل دوی به د وفاقي حکومت نه د برېښنا یا د بجلۍ د معاوضې د زیاتولو غوښتنه هم کوي. د غونډې نور حال د خالد خان په راپور کې.
پښتونخوا اسمبلی کې د بجټ غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د پښتونخوا صوبه د ټولو نه زیاته بجلی پیدا کوي خو دوی ته د خپل حصې بجلی نه ورکوي. زمونږ د صوبې چې روزانه څومره د بجلی پیداوار دي کاغه هم مونږ ته نه راکوي نو بیا زمونږ دا حق نه جوړیږي چې د دوی دروازې بند کړو. او څنګه چې ما ویلي وو چې اور به لګوو نو دا پیسکو په مشر به اور لګوو ځکه هغه زمونږ صوبه کې اور لګولې دي. غلطي د واده د هغه افسرانو ده چې پېښور کې ناستي او دوی صوبې ته خپل حق نه غواړي. دا را روان مالیکال بجټ په هکله وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی به د وفاقي حکومت نه د بجلی په مد کې پاتې پیسې او راتلونکي کې د بجلی تړلې پیسې د شپږ اربو نه 19 اربو روپو پورې رسوي. پېښور کې د میټرو بس سرویس یا د سورلو د ټرین د منصوبې په هکله وزیر اعلی وویل چې دغه په نږدو وختونو کې ممکن نه ده. خو دوی به د وفاقي حکومت د غوښتنه کوي چې پېښور مردان نوخار او چارسدې په منځ کې د سورلو دپاره اورګاډي پاتلې جوړولو اجازت ورکړي. دا یادونه ده چې صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو د بجټ د غونډې نه پریکون کړی دی او د هغوی په غیر موجودګۍ کې حکومت د راتلونکي مالیکال لپاره 4.78 ارب روپو بجټ په اتفاق سره منظور کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو برید نړیوالو په سختو ټکو کې وغانده خو ډیرو یوازې پر غندنو هم بسنه ونه کړه بلکې یو ځل بیا یې له افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې هم تازه کړې. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې حملو ته زور ورکړی خو دغه پرونی برید ته یې د نړیوالو ډیر پام ځکه واوښت چې هغه د افغانستان د خلکو د استازو په هغه ارګان شوی چې په دې حمله کې د نوې ټوکېدلې ډیموکراسۍ آزمو بلل کېږي. نوریاس نوری نور جزئیات وړاندې کوي.
نړیوالو د افغانستان پر ملي شورا د پرنۍ حملې د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل ملاتړ د دوام ژمنې وکړې. په کابل کې د ملي شورا پر ودانۍ اتو وسلوالو برید کړی و چې یو یې ځان والوزاوه او نور وواړه د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. د ملي شورا پر ودانۍ پرونۍ حمله پر افغان ولسمشر سربیره د امریکا سفارت، ملګرو ملتونو، ناتو او دغه راز یو شمېر هیوادونو وغندله. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر ملي شورا پرونۍ برید پر ډیموکراسۍ برید وباله او یو ځل بیا یې له افغانستان سره د دې سازمان د مرستو د دوام ژمنه وکړه. ستولتنبرګ په بروکسل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل موږ به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړو او موږ پریکړه کړې چې له افغانستان سره اوږدمهاله شراکت ته ادامه ورکړو او په همدې خاطر ناتو به هلته وي چې له افغانانو سره د ځان په خوندي کولو کې مرسته وکړي او هم د یو ډیموکراتیک او متحد افغانستان ساتنه وکړي. فرانسې هم دغه حمله وغندله. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې فرانسه یو ځل بیا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. هند چې په مالی مرسته د ملي شورا ودانۍ جوړه شوې د دې هیواد یوې مخکښې سیاستوالې د کانګرس ګوند مشرې سونیا ګاندي هم دغه حمله وغندله. ګاندي په نوي ډیلي کې دا د ډیموکراتیکو قوتونو د ماتولو لپاره د توندلارو لخوا یوه کرغیړنه هڅه وبلله. ګاندي وویل کانګرس او ټول هیواد د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دي. د وسلوالو طالبانو لخوا په کابل کې پر ملي شورا دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم شخړې زیاتې شوي او د کندوز دوهمه ولسوالۍ دشت ارچه هم پرون د طالبانو لاسته پرېوته. د دې ولایت چاردرې ولسوالۍ درې ورځې مخکې طالبانو نیولې وه. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا چې وسلوال طالبان په دې وروستیو کې توانېدلي چې په یو شمیر مهمو ولایتونو کې لوی حملې ترسره کړي، یو علت هم دا دی چې له یوې خوا په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو شمیر کم شوی او له بلې خوا د امریکا هوایي بریدونه کم شوي دي. طالبانو د ملي شورا پر ودانۍ حمله په داسې حال کې وکړه چې دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا د ولسي جرګې غړو ته معرفي کېده. ستانکزی ډیره موده د سولې د عالي شورا جګپوړی غړی و چې په وروستیو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم ګډون کړی و، خو د سولې هڅو یې تر اوسه کومه مطلوبه نتیجه ورنکړه. او ولسمشر اشرف غنی هم نوموړي ته د سولې پر ځای د هغه وزارت چارې وسپارلې چې د طالبانو په وړاندې به جنګ مخته وړي، خو طالبانو هم پرون په جنګ ځواب ورکړ.
تاسو د نوریاس نوري راپور اورېده. د خبرونې په دې برخه کې سردار علي ټکر ته وښه.
وطن دلالونو خزانه زما سهر ترقی دی ترون خانه زما ای زما وطن ای زما وطن دلالونو خزانه زما سهر ترقی دی ترون خانه زما سهر ترقی دی ترون خانه زما جہاں
سردار علي ټکر ته واغوي د خبرونه په دې برخه کې د خبرنو لنډیست ورسو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر وایي د امنیتي سرتیرو لخوا د بکاخیل پر کډوالو د ډزو نه پس د کیمپ اوسیدونکي د خبرې ته رضا نه دي چې نور په دغه کیمپ کې ژوند وکړي. دی وایي د کیمپ د انتظامي او د کډوالو د مشرانو ترمنځ په دې اړه دوه جرګې هم شوي چې څه نتیجه یې نه ده ورکړې. له پاکستان را رسیدلي راپورونه وایي په سن ایالت کې د ګرمۍ سختې څپې د 200 نه زیات کسان مړه کړي دي. چارواکي وایي ګرمۍ زیات کسان د سن په مرکز کراچۍ ښار کې مړه کړي چېرته چې تودوخې لوړه درجه د سانتیګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې پر ولسي جرګې ترسره شوې پرونۍ حمله وغندله او د افغان ځواکونو د چټک غبرګون ستاینه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې د برید غندي او ترهګر د دواړو هیوادونو شریک دښمنان ګڼي. یوه هلندۍ ښځه پرون په کابل کې وتښتول شوه. دغه ښځه انجادی بیر نومي یو لوی سویسی موسسه سره کار کاوه. د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول شوی چې بهرنیان پکې ډیر تګره تګ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که سیاسي اراده موجوده وه نو تمه ده چې د جون د میاشتې تر 10 نیټې پورې او یا هم لږ وروسته د ایران د جوهري پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به بشپړې شي. د امریکې دفاع وزارت پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو فعال مشر علي اونی الحرزي چې پرې شک کېږي په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا د سفارت پر یوې څوکۍ د برید تر شا یې لاس درلودلو په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. او د یوکرین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پلازمینې کیف د مرکز په میدان چوک کې د ځنو هغو وژنو مسؤلیت منلی دی چې د ده د حکومت د سقوط باعث شوې، خو وایي خپلو ځواکونو ته پر مظاهره کوونکو د ډزو امر نه وکړی. دا مشال لډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش اردن کورستانو راپورونه هم لرو، خو دمګړې ته کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. کورنۍ ورځپاڼې زموږ همکارې رابع اکرم خان لوستې.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې سختې ګرمۍ او لوډشیډنګ په اړه لیکلي دي. همدی لړ کې ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې سختې ګرمۍ، لوډشیډنګ او د اوبو کموالي له وجې په کراچۍ کې 141 خلک مړه دي او 600 داسې مریضان دي چې په مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې وایي په تېرو 2 لسیزو کې د اوبو بحران او بدترینه لوډشیډنګ په اړه دا ویل کېده چې حالات به نور هم خرابیږي، خو وفاقي او صوبایي سطح باندې د دې مخنیوي لپاره څه قسمه انتظامات ونه کړی شو. ادارې زیاتوي د سختې ګرمۍ، اوبو کموالي او تاونه پیدا کیدونکو وبائی مرزونو لپاره د مخکې نه اقدامات اوچت نه کړی شو او نتیجه دا ده چې د مریضانو خپل خپلوان د وایانو لپاره خپل ګرځي. ادارې مخکلي کې لوډ شیډنګ د غونډ ملک مسله ده. د بجلی محکمه او وفاقي حکومت د انتظام لاندې راځي، خو د وزیر اعظم د هدایتو باوجود مسلسل لوډ شیډنګ روان دی. د وخته کازه ده چې د سند صوبې گورنر او وزیر اعلی د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې چارواکي ولسته سهولیت ورکول لپاره پابند کړي. ادارې اخیری کې لیکي د موسم د ګرموالي شدت کسمره هم دی. کده اوبو بحران او لوډ شیډنګ نه وي نو مرګونه به دومره نه وو. اوس هم د نقصاناتو فوري ازالې لپاره گنجش موجود دی، خو چې کله یوه اداره ذمېواري قبلولو ته تیاره نه وي نو ولس بیا چرته لاړ شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه لیکي چې زیاتې ګرمۍ له وجې د ټولو زیات کراچۍ ښار متاثره شوی دی او دې سره سره خیبر پختونخوا کې هم د ګرمۍ نه متاثره خلکو حکومت او وابډه خلاف مظاهرې وکړې. ادارې وایي د توقع نه زیاته ګرمۍ، باران، سیلاب، طوفانونه او زلزلې دا ټول قدرتي آفات دي او په جدید دور کې حکومتونه، حکومتي ادارې ساینسي تحقیق او تجربو نه فائدې اوچتوي او احتیاطي تدبیرونه خپلوي، خو پاکستان داسې څه منصوبه بندي ونه کړی شوه. ادارې وایي کامیاب حکومت هغه وي کوم چې ولس ته ټول بنیادي سهولیات ورکوي. حکومت له پکار ده چې موسمي اثراتو نه ولس ساتلو لپاره د بجلی نظام په هنګامي بنیادونو صحیح کړي، خامیانې او خرابیانې د لرې کړي او خپل لوز یې پوره کړي. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه د بجلی نظام سمولو بغیر ممکنه نه ده. په دې لړ کې اسټیټ بینک یو رپورټ هم پارلیمنت کې جمع کړی وو، پس چې حکومت په وخت عمل درآمدونه کړی شو. ادارې وایي د بجلی د مختلفو منصوبو خو بیا بیا ذکر کیږي، خو د بجلی نظام سمولو لپاره یا خو حکومت سره وسایل نشته او یا یې اعلی چارواکي ضروري نه ګڼي. ادارې زیاتوي که دې مسلې ته اهمیت ورکړی شي نو وسایل پیدا کېدای شي، وابډه ښه منافع ترلاسه کوي او که دوی یو رقم مختص کړي نو د بجلی نظام صحیح کېدای شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا نه په انګلیسي ژبه خبرېدونکي ورسپانه ټلیګراف د افغانستان په اړه لیکي. طالبانو خپل یو داسې ټلیفوني شمیره خلکو ته اعلان کړې ده چې له لارې حکومتي مامورین د طالبانو سره د یو ځای کېدو لپاره اړیکه نیولی شي او دا کار دوی د ولسي ملاتړ د ترلاسه کولو په موخه ترسره کوي. طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه ولیکل، اسلامي عمارت به له حکومته د جلا شوو کسانو د سر ساتنه کوي. دوی وایي خلک ورسره څلور ساعته د ټلیفون او ایمیل د لارې تماس نیولی شي. طالبان اوسمهال دا ډول ګامونه ښایي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د همداسې ترکیبونو د استعمال نه په اغېز اوچتول غواړي، ځکه چې د 1906 نوې نه 2001 کال پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال طالبانو ټولو برقي وسایلو ته په غیر اسلامي نظر کتل. د ژوندیو سیزونو انځورونه اخیستل ناروا ګڼل کېدل او که د چا سره ویډیو پلیر موندل شوی وای نو د خلکو پر وړاندې به وهل ټکول کېده. خو طالبانو په دې وروستیو کې برېښنایي ارتباطات او ټولنیزه رسنۍ د خپل نفوس د زیاتولو او د خپلو نظریاتو د خورولو لپاره استعمال کړي دي. ټلیګراف لیکي طالبان د داعش نه په تقلید سره دا کار کوي، ځکه چې د ورځپاڼې په باور یادې ډلې په عراق او شام کې د جنګېدو لپاره له ټولې نړۍ د جنګیالیو د راجلبولو لپاره همدا لاره خپلوله. بل پلو د ډیپلومیټ مجلې هم د افغانستان په حالاتو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت فشار لاندې دی، ځکه چې د مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې لپاره هڅې ځای نه نیسي. نوموړی هیله لرله چې پاکستان به ورسره مرسته وکړي څو طالبان د مذاکراتو میز ته کینوي. خو د طالبانو د سګنیو سپرلنیو عملیاتو نه معلومیږي چې د نوموړي دغه هیلې د ماتې سره مخ شوي دي. د ډیپلومیټ لیکي پاکستان ته په دې وروستیو کې په سختو ټکو کې لیکل شوی لیک د دې خبرې ښکارندوی کوي چې ولسمشر غنی څومره د ناهیلۍ سره مخامخ دی. خو دا چې د ولسمشر غنی پر پاکستان ظاهري غوسه د جدي بدلون اشاره ورکوي او کنه، په دې اړه سویل به د وخت نه مخکې خبره وي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. فرانسې له ایران سره د یوې مضبوطې موافقې غوښتنه کړې ده. دا خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ایراني سیال سره له خبرو وروسته په لوکزمبورګ کې وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې د جون تر 30 یا له هغې څو ورځې وروسته یو موافقه ترلاسه شي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په لوکزمبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. نور جزئیات یې نور یاس نوري نورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون په لوکزامبور کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې د هیواد دریځ له ایران سره د یوې احتمالي موافقې په برخه کې واضح دی او هغه دا چې فرانسه یوه اغیزمنه موافقه غواړي.
Je viens de discuter pendant une heure avec
Zahamda Ous de Iran de Bahrain et Chaur le Wazir Mohammad Jawad Zarif sara li yow sata bahth na raglam za gwaram de France de riz de Iran de atomi mawzu pa da rukhana kram France de yewi mawafiqi ghuxtun ke da khodi yewi mahkam mawafiqi na kharab mawafiqi yewa mazbuta mawafiqa ta samana da de tasdiq yow qawi mekanizm mana la rich altiawi da gharaz la pawli zayun tsakha katan ham pak shamil wi da pa de mana che ke ایران د موافقې له موادو سرغړونه کوي، موږ پر دې هیواد په اوتوماتیک ډول د بندیزونو د بیرته ټینګېدو شاهد اوسو. دا ټول د سیمه ییز امنیت او هم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره اقداماتو ته مهم دي او دا هغه دریځ دی چې فرانسه به پرې ولاړوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په لوکزامبورګ کې خبر اعلان ته وویل خبرې یوې ټاکونکې مرحلې ته داخلي شوې، خو زیاته کړه چې موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلي.
Wir stehen am Beginn einer ganz entscheidenden
Mukdiwe der takun ke marhale pa pail ki zahil maniam che da marhala che to kam yuraz urta pati di hago khabaro atro ta de pai ta ke kik di che nali wala tulane la saban de la su kalu rais la andi khnusra bukhta satale da
vor allen dingen besorgt hat.
شتاینمایر زیاته کړه موږ باید هیله من واوسو چې ایران په ټاکونکو مسئلو کې وړاندې لاړ شي تر څو وروستۍ نتیجه ترلاسه کړو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامند وویل ایران دې ته اړتیا لري چې د یوې موافقې لپاره خپل دریځ څه نور هم نرم کړي او زیاته کړه چې ښایي خبرې د جون تر 30 وروسته هم وغځېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې یوه موافقه د جون تر 30 یا له هغې څو ورځې وروسته ترلاسه شي. ټاکل شوی ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو امریکا، فرانسې، بریتانیا، چین، روسیا او جرمني ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان وسپانه لیکي د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو د خبره منلې ده چې دغه هیواد کورنۍ جګړه د هیچا هم په ګټه نه ده. اداریه لیکي په افغانستان کې دا مهال چې کوم حالات روان دي، یوه وجه یې په دغه هیواد کې د ډیرو کلونو راهیسې د امریکا د یوې مناسبې ستراتیژۍ نشتوالی دی. د ادارې نور تفصیل درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ډان وسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته یو رپورټ کې وړاندیز کړی چې څنګه به د جګړې هڅې پر روزنه، سلا مشورو او مرستندویه مشن واړوي. دغه مشن پرې کندې مرستې یا ریزلوټ سپورټ په نامه بلل کیږي. دا رپورټ په افغانستان کې د امنیت او حکومتدارۍ په چیلنجونو راسرخي. ادارې لیکي په واضح ډول د طالبانو د پسردي عملیات د افغانستان د ثبات د هیلو لپاره یوه ناکامي جوړه شوې او په عین حال کې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د مسلسله سیاسي مشکل لاتونه دراوتل لپاره هڅه کوي. خود ډان په خبره الته د حکومتدارۍ نظام بهتره کول ګرانه خبره ده. ادارې لیکي د مهال چې په افغانستان کې کوم حالات روان دي، هغه په دغه هواد کې د ډیرو کلونو راهیسې د امریکا د یوې مناسبې او حقیقي ستراتیژۍ د نشتوالي یوه برخه ده. او بیا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نه داسې ښکاري چې د هر څه پرتله زیات پام یې د افغانستانه د امریکا وتلو اړخته دی. ډان د پوښتنې کولو سره لیکي که د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اندرونی اختلاف فاتو د ختمولو جوګه نه ښکاري او یا یې د دې لپاره کار نه وي کړی، نو آیا دا د حیرانېدو خبره ده؟ خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپلې ډیپلوماسۍ له لارې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لږې ورځې وروسته جوړ پیدا کړو. ادارې لیکي د افغانستان لپاره د ټولو ګاونډي هیوادونو نه یوه مثبته خبره دا مخې ته راغله چې د پاکستان په ګډون ټول ګاونډي هیوادونه پر دې رضا شوي دي چې د افغانستان کورنۍ جګړه د چاپک ټوکی هم نه ده. ډان لیکي په تیرو څو کلونو کې د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه تعلقات پر سمه لاره روان شوي دي، بلخوا چین هم د افغانستان لپاره یو نوی او مثبت بدلون دی. ادارې په اخره کې لیکي په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو خبرونه راځي، کېدای شي چې د حالات افغان طالبان له کابل سره د خبرو لپاره تر فشار لاندې راولي.
انیسا اجمل د فرخنده نومنجلی کورنۍ له هغې وروسته چې نوموړی د قهرجنو له خلکو لخوا په کابل ښار کې په وهلو ډبولو وژل شوه په یوازېتوب او ویره کې ژوند کوي. دوی د فرخندې د قضیې سره اړوان عدالت ته سترګې په لاره دي چې د دوی په باور ښایي هیڅ کله هم ونه شي. په دې اړه نور جزئیات تاسو ته ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
له هغه راهیسې چې د مارچ په 19 فرخنده ملکزاده په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن سوځولو په ناسم تور ووژل سوه، د فرخندې ورور نجیب الله وایي د هغو لپاره ژوند درېدلی دی چې دی تر شا پرېښودل. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال نجیب الله وویل چې دی او ټوله کورنۍ د بیرې له تهدید سره مخامخ دي. کوچنیان مو ښوونځي ته نسي تلای، موږ په خپله کار ته نسو تلای، خوندې مې ټولې ښوونکي دي. هغوی له خپلو دندو لرې سوي ځکه چې غیر حاضري یې ډېره سوه، او دا ځکه چې موږ نسو کولای د امنیتي ستونزو له کبله د باندې ولاړ سو. له هغه وروسته چې د کابل په شاه دوشمشیره زیارت کې یوه تاویزګر پر فرخوندې د قرآن سوځولو ناسم تور پورې کړ، د قهرجنو خلکو لخوا پر دې په داسې حال کې حمله وسوه چې پولیس ورته کتل. له هغه وروسته چې قهرجنو کسانو فرخونده په سکانو، لغتو او لرګیو وډبوله، وروسته یې له یوه بامه راوغورځوله، ورباندې یې موټر تیر کړ او د سیمټو په خښتو یې وویشتله. بیا هغوی د دې جسد ته د کابل د سیند پر غاړه اور واچاوه. د دې حملې ویډیوګانې د انټرنیټ له لارې خپرې سوې چې د دې وژنې پر ضد په خلکو کې د پراخې کچې غوسه راوپارېده. د ښځو د حقونو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکو لاریون کوونکو د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنې پیل کړې. خو له هغه راهیسې میاشتې وسوې. د فرخوندې کورنۍ، زاړه مور او پلار یې، اووه خویندې وروڼه یې، د هغوی مېرمنې او کوچنیان وایي هغو خلکو چې د فرخوندې نوم یې د شخصي ګټو لپاره وکاراوه، دوی اوس له پامه غورځولي دي. د فرخوندې ورور نجیب الله وایي دا یوه کوچنۍ قضیه نه ده، دا یوه قضیه ده چې د نړۍ پر کچه لویه سوه. دلته تورن کسان په اعدام محکوم سول، ځینې په زندان محکوم سول. له دوی څخه هر یو خپلوان لري او د افغانستان ټولنه غچ اخیستونکې ټولنه ده. د فرخوندې ورور وایي په دې قضیه کې 38 تورنو کسانو ته برأت ورکړل سو. نجیب الله وای چې دی او کورنۍ له دې ټولو کسانو څخه بیره لري، ځکه چې د پولیسو په ګډون هیڅ د ده د خور غږ نه واورید. دی غوښتنه کوي چې کورنۍ باید یو خوندي ځای ته انتقال سي چې بیرې ته د پای ټکی کښېښودل سي او هیڅوک ونه کړای سي چې ورته ضرر ورسوي، ځکه چې د ده په وینا کورنۍ یې نور توان نه لري چې تر دې زیات غمونه وزغمي.
ملالۍ بشیر واو د خپرونې په دې برخه کې بریالي ولې ته غوږ شي.
زلری لار اورانا زهم ستڑے تم ستڑے منزل ری لار اورانا زهم ستڑے تم ستڑے صد خوا خان ارمانا زهم ستڑے تم ستڑے صد خوا خان ارمانا زهم ستڑے تم ستڑے منزل ری لار اورانا زهم ستڑے تم ستڑے منزل رے لار اورانا زهم ستڑے زهم ستڑے صد خوا خان ارمانا زهم ستڑے تم ستڑے صد خوا خان ارمانا زهم ستڑے تم ستڑے زمال خیال ووزے نمت شویہ رمولے نزمات خیال ووزے زب اخلا بش جانانا زہم ستڑے تم ستڑے زب اخلا بش جانانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خوا خان ارمانا زهم ستڑے تم ستڑے صد خوا خان ارمانا زهم ستڑے تم ستڑے
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لوی کمشنر چې دا مهال د پاکستان په دوره دی پرونې د وزیر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز سره خبرې کړې. پاکستان نوموړي ته ویلي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې دننه د کډوالو سره د مرستې غم وخوري. په پام کې دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې لوی کمشنر به د سرحدونو او کډوالو د چارو یعنی سفران له وزیر او نورو چارواکو سره هم ملاقات وکړي. رابعه اکرم خان په دې موضوع موږ ته له اسلام آباد دا راپور رالېږلې.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ د افغان کډوالو په پاکستان کې په مختلفو مسلو او د دوی افغانستان ته په رضاکارانه توګه د واپس ترو په معاملو خبرې اترې وشوې. په دې مهال د پاکستان وزیر اعظم مشیر دا تجویز ورکړو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره دي د نړیوالې ورورولې په مرسته افغانستان کې کډوالو لپاره د ژوند حالات سازګار کړي کوم چې د افغان کډوالو واپسۍ کې مددګار ثابت شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د سنګ هاي کمشنر انټونیو ګوټرس درې ورځني سفر په اړه پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې بیان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې دورې مقصد د افغان کډوالو پاکستان کې یا افغانستان ته واپسۍ لپاره داسې یو منصوبه جوړول دي په کوم چې عمل درآمد هم وشي.
په دې چې 15 کلونو سره دا مسله د ورځې پورې هغه شان دا چې څنګه په شروع کې ولا اوس هم افغانستان د دنیا دویم ملک دی چې د ټولو نه زیات مهاجرین یې د افغانستان د حدودو بهر دي. نو دا هغه ډسکشن دي چې های کمشنر په مې کې افغانستان ته پرزیدنت غنی سره لیدلی وو او اوس غواړي چې کومې خبرې د پرزیدنت غنی سره او د افغانستان د حکومت سره اګریسیو وي هغه د پاکستان حکومت پورې ورسي او دواړو ملکونو په یو داسې پروجیکټ باندې یا داسې سټراتیجی باندې راځي کی چې هغه د ټولو لپاره ګټور وي.
د اګوړه خټک د کډوالو د کیم یو مشر حاجی یعقوب مشالیرو ته وویل چې هغه د نورو کډوالو غوندې غواړي چې نه صرف د ماشومانو د تعلیم مسله هواره شي بلکې د روزګار لار ورته هم جوړه کړی شي.
د خلکو په وجه کې کاروبار نشته، ژوند مو ښه نه ده، د سکول انتظام هم نشته، د کاروبار انتظام هم نشته چې موږ لاس ولته به څه کوو. په بڼې کې یو دا وایو چې ملګري ملتونه دغه اندازې پورې هغه موږ په خپلو پښو باندې ودرېږو. دا ښایست لري که په پاکستان یو که په افغانستان یو، موږ ته زمینه هم صحیح کې برابرې چې څه موږ خپل خاورې ته خپل ځای ته تلل غواړو.
مشالیډیو سره په خبرو کې دنیا اسلم خان زیاته کړه چې افغان کډوالو لپاره د فنډ په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې های کمشنر به په اسلام آباد کې غیر ملکی سفیرانو سره هم ملاقات کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې های کمشنر په خپله دوره کې د سیفران وزیر او امکان ده چې د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات وکړي. نوموړی به د دې نه علاوه د افغان کډوالو مشرانو سره به هم په پیښور کې ملاقات کوي.
درویش هغه ماشومان چې تیر کال د دسمبر په 14مه پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې ژوبل شوي و دا مهال د لاهور په میو روغتون کې تر درملنې لاندې دي، خو کورنۍ یې د روغتون د ډاکټرانو له غفلت او کمې پاملرنې شکایت کوي. دوی وایي حکومت ژمنې او دعوې ډېرې کړې وې خو اوس یې پوښتنه نه کوي. بل پلو د روغتون چارواکي بیا وایي د ژوبلو ماشومانو درملنه په سمه توګه روانه ده. انیسا اجمل په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې په شریکه یې اورو.
د پېښور په آرمی پبلک سکول په برید کې د زخمی شوو ماشومانو پلرونه وایي چې حکومتي ژمنو باوجود د دوی ماشومان د علاج په خاطر کړیږي. د دې ماشومانو لپاره د کارکوونکي تنظیم شهدا او غازی فورم رابطه کار کیسر علي وایي په دغو زخمیانو شوو ماشومانو کې 30 ماشومان دا مهال د لاهور میو هسپتال ته د علاج لپاره ورغلي دي چې د هسپتال انتظامیه ورته سم پام نه کوي.
داسې ماشومان دي چې هغوی سرجري کېدل دي که نه، دې کې د څلور ماشومانو په آغا خان هاسپټلو کې سرجري شوي وو، هغه سرجري ناکامه شوي دي. بل دوه ماشومان نور داسې وو چې د هغوی په خپو باندې بولټ لګېدلي وو، قدم سم نه شي اغوستي. بل زمونږ یو دوه ماشومان چې هغوی بالکل ډک شوي دي، هغه بلاسټ سره هغه ورځ کم چې اپرېشن هغه کې دې کې څه ماشومان چې هغه بالکل سایکولوجیکلي ټراما کې یو ماشوم باندې افیکټ راځي، هغه چې کوم دی هغه راپرېوځي او هغه بالکل نظر لاړ.
کیسر علی وایي په دې کې ځینې ماشومان داسې دي که په وختي آپریشن ونشي نو معصوره به شي. ډاکټر عرفان چې زه معاذ یې د آرمی پبلک سکول په برید کې زخمی شوی دی وایي چې د تیرو شاوخوا 8 ورځو راهیسې د درملنې په غرض په لاهور کې موجود دي، خو ډاکټران یې د ماشومانو علاج کولو کې هیڅ دلچسپي نه لري.
هغه په درې څلور ګولۍ ولګېدلې وو، ګولۍ چې وه هغه درې وړه ډوکي په جوړ کې مات کړي وو، خو هغه لاس اوس هم خپل زوی ته نه راځي. د درې اپرېشنونه کراچۍ کې شوي دي او بل هغه لږ اوس ډپرېشن ته هم روان دی. حکومت طرف نه خو هېڅ بالکل ټوټلي ځان خلاصوي ټول. هغه وایي چې بس موږ طرف نه فارغ دي، یو ماشوم دی هغه د بوټې کار نه کوي، هغه وایي بس دا به خدای به جوړي، هغه په ټولې په الله تعالی پرېږدي چې بس خدای به خیر کوي.
د آرمی پبلک سکول ماشومانو سره د وړیا علاج لپاره صوبایي او مرکزی حکومتونو ژمنې کړې وې، خو د ډاکټر عرفان په خبره دوی د خپلو ماشومانو درملنه په خپل سر کوي. د لړکیم د اړوند حکومتي چارواکو سره د رابطې هڅې وکړې خو بریالي نه شو. می عامر کاکا خیل چې د پېښور په آرمی پبلک سکول په برید کې درې ماشومان زخمیان شوي وو وایي چې په ماشومانو کې د معظم په نامه زوی تر برید وروسته نفسیاتي مریض او بل ماشوم کړ شوی دی. میا عامر کاکا خیل وایي که دغو ماشومانو چې په ګولو لګېدلي وو د بدن د څو برخو متاثره کېدو وروسته یې اوس په لاهور کې علاج ممکنه نه دی، نو د ده د زوی خو نفسیاتي علاج کېدای شي.
میا معظم نامه ده، هغه ټراما کېدي او د شپږو میاشتو نه سکول ته بالکل نه ځي او ټوله شپه ویښي چې موږ به په څوک په څوک راشي موږ به مړه کېږو. دا دومره زړور ماشوم وو چې هغه او سکول ته خو بالکل نه ځي. سکول وایي چېرې دا سکول خو زموږ سکول نه پاتې ده، خو قبرستان شو. ټولې مسلې دي او موږ په خپل وطن کې در په در ګرځو. نو زه دا نه پوهېږم چې دا امی هسپتال چې دی دا د ایشیا ریل ټولو کې لوی هسپتال دی، نو چې په دې کې زموږ ماشومانو علاج نه دی، نو دا موږ علاج د چېرته بوځو.
بل خو د امی هسپتال سرجن ډاکټر امجد د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د پلرونو تورونه رد کړل او وایي چې د هسپتال انتظامی د ماشومانو د درملنې لپاره حکومتي چارواکو سره رابطه کړې ده او دوی هڅه کوي چې د ماشومانو د علاج لپاره سهل روباسي.
اس پر اس د پیشنٹ کنسرن بچي جو کنسرن ہے ان بچو کو تو
د کمی پوره چې د مریضانو خبره ده، نو مونږ د دغه ماشومانو خه معاینه کړي. سومره چې وسایل مونږ استعمالولی شو هغه مو استعمال کړي، خو اوس مونږ ډاکټران په دې خبره کار کوو چې څنګه د دوی دا مسلې حل کړو. مونږ دې ته هم ګورو چې آیا د دې ماشومانو علاج په پاکستان کې ممکن دی او کنه.
پاکستان ٹریٹمنٹ اور ناٹ
د تیر کال د دسمبر میاشتې په شپاړسمه نیټه وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کړی و چې تر یو نیم سلو زیات کسان پکې وژل شوي وو او ګڼ شمېر زخمیان شوي وو. په وژل شوو کې زیاتره ماشومان وو.
دا مشال ریډیو ده.
که سم د پاکستان د برښنا وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې وویل چې د روژې په میاشت کې به په کورونو کې د بجلۍ سهولت موجود وي، خو د بلوچستان اوسېدونکي وایي د لوډ شیډنګ د لاسه سخت په عذاب دي. د مشال رادیو خبریال نیاز موسی خیل د ځینو ځایي اوسېدونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې موږ ته رسولې.
د سیمې اوسیدونکي محمد اکرم په خبره د بلوچستان داسې سیمه بنوي چې بلخصوص په روانو روزو کې به د بجلۍ له لوډ شیډنګ خلاصي وي. دی زیاتوي
بالکل بجلۍ سسته نه یار دا ښار کې دالتهبادیاتم اوله کو کې داس بالکل سسته نه هغه چې بس دوه لس منټې بیا نه یي بیا لس منټې بیا نه یي دلته دغه شیډنګ مو ډېر پذاب یار روزه خو نو دا بس دغس لو شیډنګ بیا روژه نس ګزارم اوسر کېږي.
د کوټي اوسیدونکي محمد محسن بیا وایي بجلی محکمه د دې فرق نه کوي چې پیسلمی دی که روزه ماتی او که ټکنده غرمه.
یاره پخوا بیخي ډېر بذب کړی تقریبا پخوا چې یو ګنټه نو اوس په درې ګنټې او دوه نیم ګنټې شارټ دی بیا چې راځي بیا یو ګنټه ستا بیا درې ګنټې بیا شارټ یاره خو بیخي بیخي ډېر په تکلیف دی.
دغه بل ځایي کس عبدالغني هم په روزې میاست او رواني سختې ګرمۍ کې د بجلۍ له تګ راتګه سر ټکوي.
یاره روزه کې لوډ شیډنګ زموږ ډېر په تکلیف ډېر ګرمي روزه ډېر زور کوي پر چا ګرمي ډېره زیاتوي شپاړس ګنټې روزه ده بس غرمه چې موږ ډېر په تکلیف د لوډ شیډنګ له وجې روژه ډېر زور کوي فلحال په چا باندې نه فنکه وي نه ایسي وي یو شی نه وي بس ډېر په تکلیف.
په سخته ګرمي او روزې کې د بجلۍ پر تګ راتګ مې له خلکو سره خبرې کولې چې د یوه درزي پر دوکان مې پام سو دی له ګرمۍ تنګ او بېکاره ناست و. ورغلم او پوښتنه مې ورڅخه وکړله چې آخر څه روان دي.
جی میرا نام بکا محمد ہے. بجلی بند ہوتی ہے تو فارغ ہوتے ہیں اور جو بجلی جو ہے لوڈ شیڈنگ بڑھتی جاتی.
زمانم بکا محمد دی چې بجلی بند سی نو فارغ ناست وي او د بجلی لوډ شیډنګ مخ په زیاتېدو سی. بجلی والا د چا لحاظ نه کوي، سهار هم زی غرمه هم او ماښام هم زی. موږ غریبان یو، دومره توان او وس نه لرو چې ځان له د جنریټر اسانتیا برابره کړو.
بس غریب بندے جنریٹر کا سہولت نہیں.
بلخوا د پاکستان د اوبو بجلی د سانګو و پاکی وزیر خواجه آصف د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز سره په خبرو کې وویل چې دوی په هڅه کې دي ترسو د بجلی پر دغه ناڅاپه کړکیچ کابو ومومي او خلکو ته په روزې کې اسانتیا ورکړي. یاد دیوي د ملک د نورو سیمو په ګډون بلوچستان کې هم د خلکو په خبره په سخته ګرمۍ او روزې کې د بجلی له زیات لوډ شیډنګ دوی ډېر په تکلیف سوي دي.
مرچ زړ میں اچتی گی سال بابا سرا ہمر خوئے گم ہمر خوئے گم اشنات ہر گام سرا ہمر خوئے گم اشنات ہر گام سرا سمرچ زڑ میں اچتی گی سال بم سرا ہمر خوئے گم اس پخوب نو کے ہمران شی بدنام بشے اس پخوب نو کے ہمران شی بدنام بشے اس پخوب نو کے ہمرا نش بدنام بشے گلی ہر چاد پر خوزنی ما بدنام سرا ہمر خوئے گم ہمر خوئے گم اشنا دہر گام سرا سمر چزڑ میں ہو چتی گی سال بم سرا ہمر خوئے گم سے ددا خبر بستا چین کارے اپڑوں